آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیا سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
یو اتیا په سلو کې افغانان د ملي وحدت د حکومت له اجراتو نه ناراضه دي. په فرانسا کې یو تن نیول شوی دی چې د برید بندوبست کوه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته تللی.
نن جمعه ده د 1950 کال د حمل د میاشتې شپږمه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 25مه کیږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی د نورستان په ولایت کې د پولیو د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره ښه پرمختګ سوی په دې باره کې رپورټ لرو. د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سفر پاکستان ته دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اوریدلی سي. خوست با پر خبرونه عاشق الله رحمزوی تستواوری بی.
السلام علیکم. یو نوی سروی خیی چه یو تیا فیصد افغانان ده ملی وحدت ده حکومت لاجراتونه ناراض دی. دغه سروی چه ده بی بی جی موسسی او ده غالب ده شرکت لخوا شوی ده خیی چه یوازی ولس په سلو که خلق ده ملی وحدت ده حکومت لاجراتو چخه ملاتر کوی. دا نوی سروی ده افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 28 د نومبر تر 30 پورې د 2000 افغانانو سره د مرکو پر بنسټ تر سره شوې ده. د جمهور رئیس غنی یو ویان ظفر هاشمی ویلي دي چې دا سروی څو میاشتې مخکې شوې ده او اوس وضعیت تغییر خوړلی.
از لحاظ میتودولوژی اگر ببینیم نظرسنجی چندین ماه پیش صورت گرفته و امروز بررسی کردن بالای نتایج از او، خصوصا که شرایط امنیتی افغانستان رو به بهبود گذاشته،
سروی خی چې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالانه د ناراضیتۍ کچه د جمهور رئیس اشرف غنی په پرتله زیاته ده. د دې سروی د ګډون کوونکو شاوخوا 6% کسان د جمهور رئیس غنی د اجراتو او 6% د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له اجراتو ناراض دي. په فرانسې کې پولیسو یو تن نیولی دی چې د برید پلان یې درلود. د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیو وایي دغه کس د پاریس په شمال ختیځ کې نیول شوی او وایي چې هغه د حملې لپاره پوره بندوبست کړی و. د کورنۍ چارو وزیر وایي داسې کومه ښکاره نښه نه ده ترلاسه شوې چې د حملې دغې دسیسې د پاریس او یا د بروکسل د بریدونو سره تړاو درلود کنه. په فرانسې کې د پروسه کال د نومبر د میاشتې د بریدونو نه وروسته چې 131 تنه پکې ووژل شول امنیتي مسؤلین د تیارسۍ په حال کې دي. د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینیو وایي چې د دغو بریدونو په تړاو په روان میلادي کال کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه نیول شوي او 28 مشکوک کسان زندان ته اچول شوي دي. د بلجیم د کورنۍ چارو او عدلي وزیرانو پرون کوښښ کاوه چې د خپلو دندو نه استعفا وکړي. د وزیرانو په داسې حال کې دا کار کاوه چې د اروپایي هیوادونو د امنیتي چارو مسؤلینو یو عاجله غونډه وکړه او په دې غږېدل چې چارواکو ولې ونه شوی کړی په بروکسل کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د بریدونو مخه ونیسي. د رپورټ تفصیل د شافی سردار ناوري.
د بلجیم صدر اعظم د دواړو وزیرانو څخه غوښتي دي چې د ملک امنیتي ستونزو ته په کتو سره دې دمګړۍ پر خپلو دندو پاتې سي. سره لدی چې په بلجیم کې د خطر سطحه پرون د پنځشنبه په ورځ ټیټه سوې وه، خو لا هم د مسؤلینو سره د یوه احتمالي برید خطر موجود دی. د تروریستي پیښو ځینو څیړونکو خبرداری ورکړی چې لا هم په بلجیم کې د بریدونو خطر موجود دی. څارندوالان ګمان کوي چې د بلجیم د بریدونو دوه بریدګر لا هم په تیښته کې دي او چارواکي پسې ګرځي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلیې وزیرانو پرون عاجله غونډه وکړه او د بروکسل د بریدونو په هکله یې خبرې وکړې. په غونډه کې ژمنه وسوه چې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې به تر دې وروسته پوره همکاري کیږي. شافیه سردار، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو دنوریا. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې په مقطعي اوربند کې د امریکا او روسیې همکاري ډیر مهم نقش درلود. کیری او پوتین دغه څرګندونې په کرملین کې په سوریه کې د تروریزم سره د مبارزې او د یوکرین د وضعیت په هکله د خبرونه وړاندې وکړلې. پ پوتین په مسکو کې جنګیری ته خرغلاست ووایه او په سوریه کې د امریکا د رهبری ستاینه وکړه. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل موږ په دې خبر یو چې په سوریه کې وسنۍ وضعیت یوازې د متحده ایالاتو او په ځانګړي ډول د جمهور رئیس باراک اوباما د اعلی سیاسي رهبرۍ له برکته دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ له وجې په سوریه کې خلک د جګړو د کموالي او د تشدد د پیښو د کمیدو خوندې ولید او د 15 کالو وینې تویدو وروسته هغوی د بشري مرستو لیږل هم پیل شول. د ایران حکومت ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې د بالستیک د توغندیو د ازمایښت دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو تر څنګ یو شمېر نورو غربي هیوادونو ایران دغه اقدام چې بالستیک توغندي ازمایلی دي غندلی دی. د رپورټ تفصیل د خلیل خان اوري.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا ته لیکلي دي چې ایران هیڅ داسې عمل نه دی کړی چې د ملګرو ملتونو د هغې پرېکړې نه سرغړونه وي چې پروسږ کال د جولای په میاشت کې وسوې ده. د ملګرو ملتونو په دغه پرېکړه لیک کې د ایران نه غوښتل شوي وو چې د بلاستیک توغندیو هیڅ داسې عمل دی نه اجرا کوي چې کولی سي اتمي وسلې انتقال کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي وایي هیواد یې په خپلو هغو ژمنو ټینګ ولاړ دی چې د اتمي وسلونه د خپرولو په تړون د نه خپرولو په تړون او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اتمي موافقې کې کړي دي. ښاغلي خسرو په لیک کې همدارنګه لیکلي چې د دې هیڅ اړتیا نشته چې دغه موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې راپورته شي. د همدې میاشتې په 14 مینیټې د متحده ایالاتو په غوښتنې د امنیت شورا غړو د ایران د توغندیو د ازمایښت په هکله د خبرو لپاره غونډه کړې وه. د امنیت په شورا کې د امریکا استازي سمنتا پاور ویلي وو چې د ایران لخوا د بلاستیکي توغندیو ازمایښت خطرناک، بې ثباته کوونکی او پارونکی کار دی او په سیمه کې سوله او ثبات خرابوي. خلیل خان، د امریکا ژغ، آشنا رادیو.
او وروستی خبر دا چې عراقي ځواکونه د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالیو د سخت مقاومت سره مخ دي. دغه ښار د داعش یو قوي مرکز دی. شاوخوا 4000 عراقي ځواکونه پرون د پنجشنبې په سهار یو کلي ته نږدې شول چې د موصل د ښار نه 15 کیلومتره لرې پروت دی. کوردي پیشمرګه ځواکونو ویلي دي چې خلک د دغه کلي نه پخوا ایستل شوي وو. په سیمه کې د پیشمرګه ځواکونو یو قومندان جنرال نجات علي امریکا غږ ته ویلي دي چې عراقي ځواکونه د دوه استقامتونو نه دغه کلي ته نږدې شوي دي. خو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لخوا په هغوی ځانمرګي بریدونه وشول او هم یې پرې د هوان توغندیو او ماشینګنو ډزې کړې دي. جنرال نجات علي زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د عراقي ځواکونو تر څنګ د سیمې سنی قومي ملیشي هم د داعش په خلاف جګړه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مخکې زموږ د خبرونه رپورت ده. د نورستان په ولایت کې ځایي اوسیدونکي او روغتیایي چارواکي وایي چې ملي او نړیوالو رسنیو په دغه ولایت کې د واکسینو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره ښه رول لوبولې دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
د نورستان اوسیدونکي وایي سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي چارې چټکې کړې او په دغه یوازینۍ لاره ډیر خلک د خپلو ماشومانو واکسین کولو ته رامات شوي. په دغه ولایت کې چارواکو ویلي چې د واکسینو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامې په ټپه ولاړ حالت کې ځای لري او د عامه پوهاوي یوازینۍ لارې رسنیو د خلکو فکرونه روښانه کړي. د نورستان اوسیدونکي وایي که څه هم پخوا د واکسینو په اړه منفي نظریات ډېر وو، خو اوس دې برخې ته رسنیو د پام وړ کار کړی.
نوم یې عبدالرقیب، د نورستان د ولایت اوسیدونکی. دا ډیره بهتره خبره ده. هر څومره چې خلک عامه پوهاوي سره دوچاره شي او دا خلکو ته، عامه خلکو ته، ملت ته ډیر فایده کوي، بالخصوص نورستان ولایت.
همدغه پیغامات دي چې خلک یې واوري، هغې نه څنګه برخمن شي او بیا هغې باندې عمل وکړي او تر څو د کم چې وژونکي ناروغي د هغې په مقابل کې واکسین وکړي.
دوی غوښتنه کوي چې په دغه برخه کې خپلې هڅې لا پسې تیزې کړي. په ورته وخت کې د نورستان د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې پرته له رسنیو د عامه پوهاوي چارې په ټپه ولاړې دي. هغه وایي د دې ولایت نمایي نپوس ته د راډیوګانو له لارې پوهاوی شوی.
هغه خلک چې راډیو تلویزیون ته لاسرسی لري هغه ډېر ښه تاثیر په هغې باندې شوی دی. هغې د واکسین په اهمیت هم پوه شوي دي، هغې د واکسین د نه کولو په ضرورونو باندې پوه شوي دي. خو هغه خلک چې راډیو تلویزیون ته لاسرسی نه لري، نو هغه خلک سره اوس موږ مشکل کې.
هغه وایي د امریکا غږ راډیو خپرونم په نورستان کې د پام وړ کار کړی او خلکو ته د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي پیغامونه رسولي. خو د ولایتي شورا رئیس سادولا په اندزوی وای د دې ولایت په نږدې ټولو کلو او بانډو کې خلک د راډیو لارې د واکسینو په اهمیت پوه شوي. هغه په دغه برخه کې د امریکا غږ د پولیو ځانګړي رپورټونه او خپرونې ستایي او وایي د خلکو پر ذهنونو یې ښه اثر کړی.
آزادی خپل بچیان واکسین کوي کوم رضاکران ورزی کوم ته هغه هم سره هم کار کوي او کلینیکونو کې خپل بچیان لري نو هغه هم خپل بچیان واکسین کوي. د واکسین په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو
خروختي چارواکی وای لا هم د نورستان یو برخه خلک د پولیو په اړه خ فکر نه لري. دوی وای یو شمیر کورنۍ فکر کوي چې د پولیو واکسین ګټه نه رسی. کڅ هم په تیرو څو کلونو کې د نورستان په کچه د پولیو کومه مثبت افیخه نه ده سبچوي. خو چارواکی وای په ختیځ نورستان کې لچترال سره ګړه پوله او د کورنۍ او تګ راتګ کول شي د غناروغي خبره کی. زبی الله غزي آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی و دې رپورټه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جمعې په ورځ پاکستان ته په دوه ورځنی سفر روان دی. دا سفر د ایران د هغې ډیپلوماتیکي مبارزې یو برخه ده چې وروسته له هغه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو د شکولو لپاره پیل کړی ده چې امریکا ورباندې لګول سوي بندیزونه لیرې کړل. ایاز ګل د اسلام آباد څخه داسې رپورټ راکوي. پاکستانی او ایرانی چارواکي وایي چې دغو بندیزونو د کلونو را په دې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ځنډولې او د هغو هلو ځلو مخنیوی کړی دی چې پاکستان ته چې انرژي ته سخت ضرورت لري د ایران طبیعي ګاز وارد سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاق محمد نفیس زکریا وایي چې پاکستان ته د ښاغلي روحاني سفر چې د جمهور رئیس په توګه دغه هیواد ته د هغه لومړی سفر دی د دې موقع برابروي چې یو لړ موافقې او قراردادونه وکړي او دوه اړخیزې اړیکې پر مخ بوځي. هغه وویل
This visit is taking place at a very important juncture.
دغه سفر په ډیر مهم وخت کې په داسې حال کې کیږي چې په ایران باندې لګیدلې بندیزونه لیرې سوي دي. د خبرو د اجنډا په سر کې به اقتصادي روابط وي او د دواړو هیوادونو مشران کوشش کوي چې اقتصادي روابطو ته زیات پام واړوي. د ایران او پاکستان ترمنځ د کلنی تجارت کچه همدا اوس 250 میلیون ډالر دی او داسې پلانونه موجود دي چې دا کچه به په کال کې 15 میلیارد ډالرو ته جګه سي. توقع کیږي په دې سفر کې به جمهور رئیس روحانی پاکستان ته د ایران د طبیعي ګاز د رسولو د یو پایپ لاین د جوړولو په پروژې باندې هم خبري وکړي. ایرانی چارواکي وایي چې د دوی په خاوره کې دغه پایپ لاین تر ډیره حده بشپړه سوی دی، مګر پاکستانی چارواکي په خپل خاوره کې د دغه پایپ لاین د جوړولو په کار کې د ځان د ملامتۍ عوامل په ایران باندې لګول سوی بندیزونه بولي او وعده یې کړې چې د هغه د جوړولو کار به ژر شروع کړي. کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان نه غواړي د ایران سیال سعودي عربستان چې ژورې اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره لري په قهر کړي، ځکه چې سعودي عربستان په پاکستان کې زیات شهرت او اعتبار لري. د اسلام آباد د ستراتیژیکي مطالعاتو د موسسې مشر مسعود خان وایي چې پاکستان سعودي عربستان ته نږدې دی، مګر دا د دې معنا نه لري چې هغه دې د سعودي عربستان سره دښمني وکړي. هغه وویل
I don't think that there's a competition in the two sets of relationships that we have with Saudi Arabia and Iran.
زه فکر نکوم چې موږ دې د ایران او سعودي عربستان سره په اړیکو کې د سیالۍ څخه کار واخلو. دا ښکاره ده چې کله کله تاوتریخوالی راپیدا کیږي او موږ کوشش کوو هغه حل کړو. د همدغو تاوتریخوالی د کمولو لپاره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سش کال د جنوري په میاشت کې سعودي عربستان او ایران ته سفرونه وکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ګورستای چکو گور سائسته جلی پیمان بسه لطر قیامت چوکل گین بولی گور سائسته جلی پیمان بسه لطر قیامت چوکل گین بولی دب انسان پدا غیر جنگ کری دا دب انسان پدا غیر جنگ کری دا پرون اسکول نا وکی نا بولی پرون اسکول نا وکی نا بولی گور تائستی جلی پیمان بسی تغم دور گوری تو که و اوش کو تغم نور گوری حق کتو کی چه رمزونا نبی حق کتو کی چه رمزونا نبی زاید شیر پت سپو کی ناستا چیتا جوانی پکی موجونا نبی چیتا جوانی پکی موجونا نبی او گرد نائسین جلی پیمانا بسین لطر قیامتا ہے جو کل دینا بولی دتاو دے گھر ماں دتاو دے ریز گھر ماں مینا بادی
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبرونې دی رپورټه د طالقان د شار په ګډون د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د لیمو واړه باغونه جوړ سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
په تخار کې د لیمو دغه باغونه که څه هم واړه دي، خو له عایداتو څخه یې باغوانان خوشحاله دي او د کال په تیریدو سره حاصل ډیریږي. له دوه کلونو راهیسې د ینګی کلا، خواجه بهاءالدین او په ځانګړي توګه د دشت کلا ولسوالیو لیمو د طالقانو مارکیټ ته راوړل کیږي. د تخار د زراعت عمومي مدیر سید یحیی وایي چې په تخار کې د دغو وړو باغونو لیمو ښه کیفیت لري او ذایقه یې تر وارد شوو لیموګانو څو چنده ښه ده.
ینګی کلا او دشت کلا تقریبا شکلی مارکیت را گرفته که به مارکیت انتقال میتن. ما در حدود دو تن پیشبین میشیم که
شاو خوش پک کلا مخکی د لیمو اصلاح شوی نیلگی لتاجکستان زخه راوړل شوی. د تخار سړی هوا ته په کتو سره فکر نکاوه چې نتیجه به ورکړي، خو سکل دشت کلا، خواجه بهاءالدین او ینګی کلا ولسوالیو څخه څه باندې دوه ټنه د لیمو حاصلات بازار ته وړاندې شوي دي. دی وایي چې خلکو د باغوانۍ د شوق له مخې د لیمو شنې کوټې جوړې کړې او اوس ترې د پام وړ حاصلات اخلي. د تخار د زراعت مدیر سید یحیی وایي چې که د لیمو د باغوانۍ په برخه کې پانګونه وشي، کېدای شي چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې تخار د لیمو له مهمو تولیدونکو ولایتونو څخه وشمیرل شي. د تعلقانو د میوه د مارکیټ یو سوداګر جمال الدین وایي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له ینګی کلا، خواجه بهاءالدین او په ځانګړي توګه دشت کلا ولسوالۍ څخه لیمو مارکیټ ته راوړل کیږي. دغه لیمو له دشت کلا څخه دهقانان راوړي، مونږ یې له باغوانانو څخه یو من یعنی و کیلو په 1500 افغانۍ واخلو او بیرته یې پر دکاندارانو باندې په 1500 یا هم په 600 افغانۍ پلورو. د دشت کلا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن چې د لیمو د بوټو شنه کوټه لري وایي چې دغه بوټي په ژمي کې زحمت غواړي او باید د شنې کوټې د حرارت درجه له صفر څخه ښکته نه شي.
لیمو زمستان یخ ای از روی زمین خشک شد، مای حمل باد گرفتن پذیره سرزاد قیچی کرد.
د لیمو دغه ونې یخنه یو وهلی، بل کال بیا شنه شوی، خو لیمو په دریو کلونو کې حاصل ورکوي. سکه کال می تری 50 منه خرڅ کړي، 15 یا شپږ منه نور هم پکشته. ما یې هر یو من په 1500 افغانۍ پلورلې ده. هغه وایي چې کڅوک د کور پنګړ کې هم یو شنه کوټه جوړه کړي او لس ونې پکې وروزي، هر کال تری له 150 تر 50000 افغانۍ پورې عاید اخیستل شي. د تخار د زراعت ریاست مسولین وایي چې سکه کال به دوی د تعلقانو په تحقیقي فارم کې د لیمو د بوټو یو لوی شنه تحقیقي کوټه هم جوړه کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا د اوس په مکریز مرده خبرونه بل رپورت ده. د کونړ په ولایت کې چارواکو ویلي چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حافظ سعید په کونړ کې دی او د نیولو او یا وژلو لپاره یې هڅې روانې دي.
حکومتي چارواکو ویلي چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حافظ سعید له خپلو جنګیالیو سره د کونړ په غرنیو سیمو کې لیدل شوی. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې د اسلامی دولت یا داعش ډلې په ننګرهار کې ماتې خوړلې او پنځات یا کورنۍ د کونړ سرکانو ولسوالۍ غرنیو ساحو ته راکړه شوې چې حافظ سعید هم پکې شامل دی. د داعش ډلې نږدې پنځات یا کورنۍ چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دي د کونړ سرکانو ولسوالۍ د شونکړې سیمې ته راغلي دي او حافظ سعید هم د دوی په ډله کې و. د حافظ سعید مشخص ځای نه دی معلوم، کله په شلتن ولسوالۍ کې او کله په مروري ولسوالۍ کې. امنیت قومندان وایي د حافظ سعید د موندلو په صحت سے پیل کړي خو تر اوسه نه دی بریالي شوی. څو ورځې وړاندې د ننګرهار ملي امنیت ادارې ویلي چې د داعش ډله غواړي له ننګرهار وروسته په کونړ کې خپلې پخې ټینګې کړي. حافظ سعید په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو مهم مشر دی چې یوه نیمه میاشت وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د وژل کېدو خبر ورکړل شوی خو وروسته دروغ وخوت. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وایي داعش ډلې د دې ولایت په غرنیو سیمو کې تبلیغاتي فعالیت پیل کړی خو د حکومت په ضد وسلې ته نه دي ګوتې کړي.
اطلاعات لرو چې بعضو دوردستو یا غرنیو منطقو کې دوی جلب جذب تمر لري، ولیکم سلامه فعالیت نه لري او دوی د مشر پر رابطه زو څه شمه لای د دقیقه معلومه نه ده چې دوی مشر ځان کو نار تر غلای.
خو د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو قومندانی وایي د داعش ډلې ځپلې په لومړی توپ کې دي. د دغه قومندانی ویان د ګرمن شیرین آقا وایي که څه هم په کونړ کې د حافظ سعید د شتون په اړه څه نشي ویلی خو د دغې ډلې د ځپنې لپاره اراده کلکې دي. د راپورونو د مخې د شینوارو له مامند درې څخه د دغې ډلې یو شمېر کسان چې حافظ سعید یې مشر دی کونړ ته تللي دي تر څو ځانونو تمرکزونه جوړ کړي، خو موږ په دغه برخه کې د داعش د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لرو. تر اوسه د داعش ډلې د دغه راپورټونو په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې د حافظ سعید د شتون په اړه دغه رپورټ په داسې یو وخت کې ورکول کیږي چې څو ورځې وړاندې د کونړ چارواکو په دې ولایت کې د داعش ډلې شتون تایید کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. یو نوی سروې ښیي چې 80% افغانان د ملي وحدت د حکومت له اجراتو څخه ناراضه دي. په فرانسې کې پولیسو یو تن نیولی چې د برید پلان یې درلود. د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیو وایي چې دغه کس د پاریس په شمال ختیځ کې نیول شوی او وایي چې هغه د حملې لپاره پوره بندوبست کړی و. د بلجیم د کورنیو چارو او د عدلیه وزیرانو پرون کوشش کاوه چې د خپلو دندو څخه استعفا وکړي. دغو وزیرانو په داسې حال کې دا کار کاوه چې د اروپایي هیوادونو د امنیتي چارو مسؤلینو یوه عاجله غونډه وکړه او په دې غږېدل چې مسؤلینو ولې نسوای کړای په بروکسل کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د بریدونو مخه ونیسي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې په موقتی اوربند کې د امریکا او روسیې همکاري مهم نقش درلود. قدر من اوریدونکو په مکړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په کندهار او هرات کې به اسمان شین وي، په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، په هلمند او فراه کې به نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته رسیږي. زه شافیا سردار او زما همکار خلیل خان سس څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران هم حاضر دي، دوی به تاسو ته خپله خپرونه واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. We'll be right back.